Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب دیرشمه، د نوامبر 28مه. د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونې له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. پیل خبرونو کیږي. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه تر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرف پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلی او دوه نور ټپیان کړي وو. د همدې پیښې له کبله پاکستانی لوري دغه دروازه تړلې وه. ژمنه شوې چې دا دروازه به نن پرانستل کیږي. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له نورو ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ برابر کړي. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکی د چین له ام سی سي شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چاري بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سي لمرستیال او مین سره کتلي. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې د ام سی سي شرکت د اجرایوي مرستیال او مین په حواله راغلي چې له عینک سیمې څخه د لرغونو آثارو تر بشپړ انتقال وروسته به په عملي توګه خپلې ساختماني چارې پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره رایه اچونه بیگانه وخت پای ته ورسیده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جومرت توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللی، خو دغه ډلبندي په بیلابیلو شهرونو کې سره توپیر لري. توقایف په لږ تر لږه دوو وړاندوینو کې د څه باندې 80% رایو په خپلولو بریالی شوی. په قزاقستان کې دا ولسمشری ټاکنې تر یو لړ سختو اعتراضونو وروسته وسوې. د سارشکل جنوري میاشت خونړی بلل شوې ځکه د قیمتونو لوړېدو او اداري فساد پر ضد د ولاړو سویو معترضانو او پولیسو ترمنځ سخت اخو ډب شوی وو. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلند سره مخامخ کیږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازیګر پر 5:30 بجو پیل شي. دویمه لوبه د سینیګال او هالند ترمنځ د شپې پر 8:30 بجو کیږي، او دریمه لوبه د سپینه وخته پر 11:30 بجو د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بیګا د نړیوال جام په پیلیزه لوبه کې کوربه قطر 2-0 له اکوادور ماتې وخوړه. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د چمن سپین بولدک لار به په مشروط ډول خلاصوي. بلخ د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ د طالب وسلوالو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول شوي. خلک وایي
زخمیان شوي دي. دواړه لوري درندې وسلې لکه ماوان او د شی غټ غټ مسلې درندو وسلو ګزارونه په یو بل باندې کیږي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر وتلی. په بل لاپور کې خلک غوښتنه لري چې د کندهار کابل لویه لار دې په اساسي ډول ورغول سي. د دې سړک د بیا رغونې چارې روانې دي.
زموږ دا غوښتنه ده چې معنا موټران وسایي، معنا خلک وسایي، معنا ډمبر جوړ سي، ډېر ښه خوند کوي.
په کندز او تخار ولایتونو کې ځینې چپن پلورونکي وایي چې سږ کال یې کاروبار پیکه شوی.
دا چپنې چې دي د ژمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د مونږ پلرونی کو دا اغوستي دي، دا سنتي کار ده، دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي ښایسته.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام تېره شپه له شور او زوږ سره پیل شو. دا خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو دره پرونو برخته. پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د چمن سپین بولدک لار به په مشروط ډول خلاصوي. د سپین بولدک چمن لار څه باندې یو اونۍ مخکې د یو پاکستانی سرتیری د وژل کېدو له کبله وتړل سوه. بلخوا طالب ځواکونه او پاکستانی پوله ساتي له دوو ورځو راهیسې د ډنډې پټان او کرمې ایجنسۍ سره په سختو نښتو اوښتې دي. سپیو لاستانګزای او نور تفصیل.
چمن سپین بولدک لار به د ټولو خلکو او ترانزیت پر مخ له دوشنبه پرانیستی وي. دا په چمن کې د پاکستان د کمیساری د مرستیال عبدالحمید زهری ژمنه ده چې پرونی له طالبانو سره تر ناستې وروسته په یو بیان کې کړي چمن سپین بولدک ور سلاح غت څه باندې یو اونۍ مخکې وتړل شو چې دی وسلوال بریدګر په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکو ویلي و تر هغو دا لار نه خلاصوي چې طالبان دا کس دوی ته نوي سپارلی. زهری ویلي طالبان ورته ژمنه کړې چې بریدګر به نیسي او سزا به ورکوي.
افغان حکام نے ان ملاقاتوں کے دوران
افغان چارواکو د دوه خبرو پر مال په دې پیښې سخته خواشینی وښوده او دا ډاډ یې څرګند کړ چې مجرم به پار صورت ژر تر ژره نیسي او سخته سزا به ورکوي. په بحث کې پرېکړه وشوه چې د دوستۍ دروازه یعنی د چمن سپین بولدک لار به له دوشنبې ورځې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شي.
تجارت کې لیبي هوګي او پیډ سټیشن موومنټ کې لیبي دونو کې لیبي کھول دی جائے.
په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو چارو د ریاست سرپرست ملا عبدالشکور اقانی هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې او ژمنه شوې چې له دوشنبې به دروازه پرانیستل کیږي.
خو وادی خو مکمل وادی وکي اوس کدی په خپل وادو په وکز مشتر په سر کې انشاء الله کېم د تجارانو ده هم خلګو در چپ وخت روز اخلاص شي.
د چمن سپین بولدک د دروازې لترل کېدو سره سلګونه موټر دواړو خواو ته ولاړ پات شول. په بولدک کې افغان سوداګرو اندېښنه وښوده چې دوی به په میلیونو ډالر تاوان وویني. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیګا ناوخته په یو پیغام کې هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې ګواکې طالب چارواکو په سپین بولدک کې په پاکستاني عسکرو بریدګر کس پاکستاني ځواکونو ته سپارلی. طالبانو نه ده منلی چې په بولدک کې په پاکستاني عسکرو بریدګر د دوی په ډله کې دی، بلکې ویلي چې د بریدګر د پیژندلو او نیولو هڅې کوي او دا چې د ورته پیښو د تکرار مخه نیسي. دا یوازې د چمن سپین بولدک پوله نه ده چې شخړې پکې کیږي. په جنوب ختیځو پولو له هغې ډلې د پکتیا له ډنډې پټان او د پولې هاخوا کرمې ایجنسۍ سره له دوو ورځو راهیسې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي. په کرمې ایجنسۍ کې پاکستاني ځواکونو او د سیمې مشرانو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ادعا کړې چې دوه پاکستاني پوله ساتي پوځیان او دوه ماشومان په کرمې ایجنسۍ کې د یکشنبې ماسپښین مهال د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي. د پولی دی خوا که هم د ډنډې پټان خلکو د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبره کړې خو دقیق شمېرې لا نه دی معلوم. د ډنډې پټان د سرحدي سیمو اوسیدونکي د جګړې له شدت اندېښمن دي. محمد ناصر د ډنډې پټان اوسیدونکی دی، له ازادي راډیو سره یکشنبه ناوخته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
ډېره شدیده جګړه له 2:30 بجو څخه وروسته تر دې مهاله روانه ده. نو په جګړې کې تلفات شته دي، د مړو دقیق ارقام نه دي ښودل شوي، خو زخمیان شوي دي. دواړه لوري درندې وسلې لکه ماوان او د شی غټ غټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
محمد ولی خروټه هم د جګړې سیمې ته نږدې استوګن دی.
جګړه د 2:30 بجو نه تر اوسه پورې روانه ده. سپت او درانې وسلې شوي دواړه لوري لخوا، خو بدبختانه سره به ووایو واتیان دسترې توپو مرمۍ ځایي کورو په خواب شا چې لګېږي واتیان خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي په ډنډې پټان کې کومه تازه نښته نه ده شوې او دوه ورځې مخکې چې کومه جګړه شوې وه د پلټنو لپاره یې دواړو خواوو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د راپورونو له مخې جګړه وروسته له هغه پیل شوې چې په کورمه کې قومي خلکو له اغزن تر اخوا له طالبانو سره په لانجه اوښتي. د کورمې لوی قوم بنګخ ادعا لري چې له اغزن تر اخوا په ډنډې پټان کې د دوی سلګونه جریبه ځمکه پاتې چې برخلیک لا نه دی معلوم.
او سمبل راپور راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر وتلی. یوناما پرون په ټویټر کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته رسېدلی او له هغه وروسته به ازبکستان ته ځي. د روسیې دو متحدو هیوادونو ته د یوناما یو چارواکي داسې مهال سفر کوي چې تېره اونۍ مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل سوې. صفي الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له دغه هیواد او خلکو سره د سیمه ییزو همکاریو په اړه د خبرو په هدف تاجکستان او ازبکستان ته تللی. یوناما اعلان کړی چې ښاغلی پوتزل به د دې اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له حکومتي چارواکو سره له افغانستان سره د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. یوناما په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې ښاغلی پوتزل پرون دوشنبه ښار ته رسېدلی. مارکوس پوتزل له افغانستانه د منځنی آسیا دغو دوو هیوادونو ته سفر کړی. د تاجکستان او ازبکستان استازو د تیرې چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په یوه غونډه کې ګډون کړی او له ټولو ګډونوالو سره یې موافقه کړې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو او په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره به همغږي او سیمه ییزې هڅې زیاتې کړي. دغې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي نه و بلل شوي. که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ازبکستان په ګډون ځینو هیوادونو له طالب چارواکو سره اړیکې نیولې چې له ترمز تر پېښوره د اوسپنې پټلۍ د غځولو په پروژه کار وکړي چې تمه ده له مزار شریف او کابله تیر شي. تاجکستان تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې او ویل کېږي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم هلته میشت دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقونو په مسایلو کې پر طالبانو په ښکاره نیوکه نه ده کړې، خو تل یې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. که څه هم طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، خو روسیه او متحدین دا ادعا نه مني او وایي چې د طالبانو له دې څرګندونو سره موافق نه دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پراتګ سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوې. دوی له ازادي راډیو سره خبرې کوي ویلي لیوي خو د ژمي پراتګ سره د سون توکو بیل وړستوي، لبلې خو په څلورو شساتونو کې څو محدود ساعته برېښنا لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل
د ژمي پراتګ سره د بیوزلو کورنیو مخ زیاتېدونکې ستونزې. اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. له دوی یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د برېښنا د پرچاوي تر څنګ په دې ورځو کې د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکی فیصل وایي
دا خو ژمم راورسېده، نن سبا خو ژمم داسې هوا یخ دي او برق هم نشته. څوک هغه هم شپې 12 بجې راځي تر 4 بجې. ګاز قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو. په 4 ساعتو کې خالي د 4 ګنټې راځي، دا موږ ویده یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بشیر چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د حکومت کارکوونکی دی وایي سره لدی چې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شوې خو بیلونه له پخوا هم ډیر راځي. بشیر ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د برق مسله چې دا ډېره جدي مسله ده، البته د پرچاوۍ مسله یې دارنګ د برق د پرچاوۍ تر څنګ د بیلونو لوړ بیې یا مثلا بیلونه زیات راځي. دغه برخه کې هم اکثره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. د یو خوانه د برق پرچاوي شي، د بلې خوانه د بیلونو لوړ قیمت په ډېره بیې باندې بیل هم راشي، نو بیا خو واقعا هم خلک د ستونزو سره مخامخ کېږي.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د برېښنا په پرچاویو کې کموالی راولي او د برېښنا بیلونه دي د هرې کورنۍ د لګښت پر بنسټ وویشي ترڅو خلک یې د ورکړې توان ولري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ازبکستان کې د یوې فني ستونزې له امله به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شي. ښاغلي میوندي د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دې خبرې په کولو سره ویلي و چې هیله لري دغه ستونزه ژر حل شي. د کابل ښاریانو لخوا د برېښنا د پرچاویانو د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې مطرح کېږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بسګنې ژمې ډیر سوړ وي. په کابل کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وي تر اوسه د ژمې لپاره سونتو کې هم نه دی اخیستي او اندېښنه لري که د برېښنا پرچاوینې کمې نه شي دوی به دغه ژمی څنګه تیر کړي. افغانستان هغه هیواد دی چې د خپل اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګر د حمل په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې افغانستان خپله د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په دې برخه کې په کلني ډول 220 میلیونه افغانۍ دغه هیوادونو ته ورکوي. خو له دې سره سره لا هم د افغانستان د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې او په خپل ځای پاتې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په دسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي خو نجونې لا هم اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. پرون د نومبر 3 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. له مدني فعال او د ټولنیزو چارو له څارونکي فیصل نوابي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د دې ورځې لمانځل څه معنی لري.
ماشومان د ټولنې راتلونکي دي. د همدې لپاره هر ټولنه چارواکي او غړي د خپلو هیوادونو د نیکمرغۍ سبا په حق لا فکر کوي او هیله دا وي چې هیواد او ټولنه لنن څخه سبا ته ښه او آباد وي. له بده مرغه چې په افغانستان کې د روزنې میتودونه او څانګې شتون نه لري په دې وجه له ماشومانو سره بد چلند کیږي.
افغانستان کې د لسیزو په تیرېدو سره بیا هم د ماشومانو وضعیت مثبت لوري ته بدل نسو. ستاسو په نظر علت څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو او نړۍ جمع یونیسف څېړنه کړې ده او پوهیږي چې ماشومان ښوونځي ته تللی نشي نو ستره بدبختي دا ده چې په افغانستان کې یو سیاسي تعهلات راغلی او د سیاسي تعهلاتو تر څنګ دا وضعیت لا تر څو په همداسې یو کړکېچ حالت کې ده. طبیعي خبره ده چې یو کوچنیان نه ټول د افغانستان ولس متضرر ده.
په جګړو کې له ماشومانو هم د وړو سرتیرو په توګه کار اخیستل کیږي. دغه راز په جګړو کې ماشومان زیات قرباني کیږي. نړیوالو کنوانسیونونو ته د جګړې لوري ولې درناوی نه کوي ستاسو په نظر؟
ستر علت زما په اند باندې د افغانستان د څلور لسیزو جنګ او د یو ښه اقتصاد نشتون سبب دی. طبیعي خبره ده چې د افغانستان وضعیت ښه نه وي، د ماشومانو وضعیت هم ښه نه وي. که څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، ماشومان د ټولنې راتلونکي دي او همدارنګه چې ماشومان د هیواد او د ټولنې د سوکالۍ لپاره روزول کیږي، بدبختانه په جنګ کې هم ترې کار اخیستل کیږي او په ډېر ساده شکل سره د ماشومانو نه سربازګیری کیږي او موږ او تاسو شاهدانو چې ډیر زخت زیات ماشومان د جګړې قربانی شوی دی. په دې اړوند باید نظامونه او بل خصوص نړیوال کمیسیونونه او اړوند ادارې جدي اقدام وکړي.
مدني فعال فیصل نوابی وو. اوس هم په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د پیلېدو په اړه. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام تیر شپه له شور او زوړ سره پیل شو. په لومړۍ لوبه کې کوربه ټیم قطر له اکوادور سره لوبه وکړه خو 2-0 یې لوبه بایلوده. د نړیوال جام په دوام به نن په بیلابیلو وختونو کې درې سیالۍ ترسره کیږي. نور لسفی ولاستانیک زینه.
د قطر الخور ښار کې البیت لوبغالی د نړیوال جام د شاندار او له شور ډکو مراسمو شاهد و. د پرانیستې په مراسمو کې ځانګړي سندرې وویل شوې، په زړه پورې نندارې ترسره شوې او اورلوبې وشوې. په البیت لوبغالي کې شاوخوا 6000 کسانو لوبه په ژوندۍ بڼه کتله. خو د نړۍ په میلیونو خلکو د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستې مراسم او لومړۍ لوبه په ټلویزیون ولیدله. د نړیوال جام کوربه قطر د تیر شپې په لوبه کې ښه ونه ځلید او د اکوادور په وړاندې 2-0 ماته وخوړه. دا لومړی ځل دی چې قطر په نړیوال جام کې ګډون کوي. نن به درې لوبې ترسره شي. لومړۍ لوبه کې به د انګلستان لوبډله د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې له ایران سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د هالند او سنګال ترمنځ د ماښام پاتې نیمو او درېمه لوبه د شپې پر 12:30 د امریکا او ویلز ترمنځ ده. د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام په یو عربي هیواد کې ترسره کیږي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دغه سپورتي ستر جشن له دوبي څخه منی ته لیږدول کیږي. لامل یې په اوړي کې په قطر کې زیاته تودوخه یاده شوې. د نړیوال جام د سټیډیومونو او نورو ټولو اړوندو لګښتونو دقیق حساب نه دی معلوم، خو د واشنگتن پوسټ په ګډون رسنیو راپور ورکړی چې قطر د سګنی نړیوال جام لپاره شاوخوا 300 میلیارده ډالر لګولی دي. د دغو رسنیو د معلوماتو له مخې روسیې د 2013 کال په نړیوال جام کې 14 میلیارده 200 میلیون ډالر لګولی وو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شراغلاست په پیل کې لسمات څارونه اورو چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې پر افغانستان څرغلی
د طالبانو د مشر لوري د قصاص او حدودو د جاری کېدو موضوع په ورستي ورځو کې د غنو کورنیو او نړیوالو رسنیو بحثونه پارول دي تیرونه د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا حبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې حقوقي تسپارښتنه کړې چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت لمخي احکام جاری کړي حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نیویه ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرمونو لپاره تطبیق کول انډیپندنت رسپانی د همدې موضوع په تړاو په تخار ولایت کې نولس تنو ته د سزا یادونه کړې او لیکلي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم دا خبره تایید کړې ده رسپانه په تخار کې په عام محضر کې د نولس تنو په متروکو یا شلاقو وهل د طالبانو له لوري د سختو قوانینو د بیا اجرا کېدو ښکارندوی بللی دی په ورستي ورځو کې غنو نورو رسپانو هم د طالبانو له لوري د سختو قوانینو پر اجرا کېدو لیکلي خبرې کړي او دا کار د طالبانو له هغوش بنو سره په ټکر کې بللی چې دوی تر بیا واک ته رسیدو وړاندې یا د واک په لومړیو کې ورکړي وي طالبانو په پیل کې ویل چې د لومړۍ دورې په شان به سخت قوانین نه عملي کوي بلکې له نرمښته به کار اخلي طالبانو له 1989 څخه تر 2000 لومړي پوري د واک په لومړۍ دوره کې د اعدامونو یا د بدن د غړو د غوڅولو د لیدو لپاره خلک قاضي لوقالي ته وربلل پر نارینه وې په زور ژید پېښولې شزه په کامل ډول له دولتي ادارو منه کړې وي او جنو ته اجازه نه ورکول چې شوونځیو ته لاړ شي خو دا ځل طالبانو جنو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي درس ووایي د روغتیا په شان په ځینو وزارتونو کې هم کار ته پریشي دي مګر د ډیرو په باور طالبان په تدریج د نیویې ملسیزې په شان د افراطي اقداماتو لور ته روان دي د مسالې ته د سټایلس په نوم خبرونه هم اشاره کړې ده د خبرونه چې له بریتانیا خبريږي د یو شمیر افغان شزو د مظاهره عکس خپور کړی او هغه د ازادۍ لاریون بللی دی په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په تیر سبان یو کال کې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل نیولې د افغان شزوون جنو پر حقونو د دوی بریدونه په زیاتېدو دي سټایلس یاتوی کته هم د طالبانو مشرانو په پیل کې ویل چې دوی به د تعلیم په شمول د جنو او شزو حق حقونه رعایت کړي چې په سخته ترلاسه شوي دي مګر ژر څرګنده شو چې حقیقت داسې نه دی د خبرونه پر اساس طالبانو د دې ترڅنګ چې لښ پژم ټولګي پورته جونې لس د کړو به برخي کړي دوی یو شمیر ځپون چې قوانين عملی کړي چې انجونی او شزي پنهخه کړي
درا پرونو لړی ته دوام ورکو په کندز او تخار ولایتونو کې ځینی چپن پلورون کې وایي چې سش کالې کاروبار پیکا سوی د دغه ولایتونو چپن پلورونکي له خلکو غوښتنه کوي چې د بهرنیو ژمنو لباسونو پر ځای له وطني تولیداتو کار واخلي
په کندز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و خو سش کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي دیرش کلن عبدالقیم چې په کندز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل خو سش کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب مشید
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو اوس دغه دود پیکه شوی دی د تخار ولایت یو چپن پلورون کې غلام سخی په دې تړه و آزادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته چپنای
موږ کندوزی تخاری مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري
ما دا رقم چپن داریم دا نوه چپن داریم تا 2300
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلق له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي دا سنتي کار ده دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي ښایسته ښې چپنې دي او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تېرېږي دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب سرپل جوزجان بلخ سمنګان بغلان تخار کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي خو پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لار دي په لنډمهاله توګه نه بلکې په اساسي ډول ورغول سي او د ساتنې لپاره دي تدابیر په پام کې ونیول سي مسافر په ځانګړې توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل سوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې
د کابل کندهار لویلار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له امله سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي د یادې پروژې مسؤل انجینر عبدالباقي وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لورې د 250 میلیون افغانیو په لګښت روانې دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاتې برخه هم ورغول سي
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولی دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي چې تل د دې لارې د خرابوالي شکایت کړی وای د لارې په جوړېدو سره به اوږ مزل لاند سي نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه به لار باندې کړو دا به دونه پر فرق په درلودي موږ دونه ستړي وو چې بيخي به اندازې ډېر ستړي وو نو وایسه دونه خو نه وره جوړه کله وځ دا پر روانو دونه شایسته خوند کوي چې بالابود خوند نه جوړیږي وځه د غزنی سره روانو دغه موټر دی د غزنی سره روان سوې سهار نو دغه موزه د تراوره چې شوغ لا ډیره خراب ده نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولای شي هغه د اکسل پر مطابق باندې چې ناج ورلکه نو برابر شکونه ور وساتل شي ډیر شفاف به وي کې
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکي مسافر وایي د غلار دی په لنډمهاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي د داروخان او یعقوت په نومونو دوه مسافر په ځانګړې توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي
افغانستان خرابې
دا خو مخکې نړېدلی وو چې ما
مانا شخندور جوړ شي شمودغسی ابل فلاخو چیر دوران کی مانا جنگو کی سرنن یدلی او وس بهش ډبل جوړ شي شسم جوړ شي زموږ دا غشتنه ده چې مانا مټران وسای مانا خلق وسای مانا ډمبر جوړ شي ډیر شخن کی
د کابل کندهار لوی لار 423 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماينونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلونه او پلچکونه هم تخریب سول. د لارې خرابوالی د دې لامل سو چې په لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوړي.